یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې به د افغانستان د سولې عالي شورا هغه څرګندونې واورئ چې د ترکی چارواکو لخوا د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو په اړه کړي دي. ترکیه وایي هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي. دغه ورځ دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د منځني ختیځ د سولې هو دونو په سفر ځي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد شي وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. افغان پولی ځواکونه د سرپل پلور روان شوي او امریکا د افریقا ګابون هیواد ته سرتیری استولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغېزمن بحث کړی دی. محب پر ټویټر لیکلی چې د هند صدر اعظم د ملي امنیت د سلاحکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو شهیدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې حمدالله محب د هند د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال ته د پرونۍ لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې ندی ویل شوی چې اجیت دوال به څه وخت کابل ته سفر وکړي. په سرپل ولایت کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه لا نه دي ور استولي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه په دې ولایت کې لوړه ده. دی وایي ګواښونه، تحرکات او تجمعات لا هم پر خپل ځای دي. ژمنې راسره شوي دي. یو شمېر پولیو ځواکونو د سرپل پخوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سرپل ته نه دي رارسېدلي. په سرپل کې چارواکي دا اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاسته ور نشي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یو مارکېټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانیو مالی تاوان رسېدلی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکېټ د برېښنا په لاینونو کې د شارټۍ له امله پرون ولګېد.
د اور لګېدنې شاوخوا لس ساعته دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې یوه سیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلې وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې په پرونۍ پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسېدلي مالي تاوان په اړه به څېړنې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادو په سفر ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته لاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت وی چارواکي چې خبریالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالاتونه منځني ختیځ نه پریشتي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقجي د وژلو قضیه راپورته کړي تر څو له هغو کسانو سره چې د دې خبریال په قتل کې لاس لري حساب وشي. جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. بیا به ترکیې ته لاړ شي او هلته به د امریکا ستر لوی درستیز جوزف دانفورد هم د ده ملګرتیا وکړي. تمه ده چې دوی به پر ترکی چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردي وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي حمله ونه کړي. انقره د سوریه کوردان تورنوي چې د ترکیې له بلتون غوښتونکو کوردانو سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځان په افریقا کې ګابون هیواد ته استول شوي دي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیری ګابون ته رسېدلی دي. ټرمپ پرون د کانګرس مشرانو ته په استولي لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه ګابون ته د امریکا اتیا تنه پوځان لاړل. ټرمپ ویلي دي که چېرته اړتیا وه د دې عسکرو شمېر به زیات کړي. په کانګو کې د ډسمبر په 13مه د ولسمشي انتخابات وشول، خو د نتیجو تر اعلان وروسته نړیوالې ټولنې د درغلیو په خاطر شخړو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ویان په وینا، نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمېر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمېر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسېد. د له ډیموکراتانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسېدلې. د یو شمېر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې 8 لکه کارکوونکي له تیرو 14 ورځو څخه اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 15 میلیارده ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحد ایالتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمېر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرونی خبرې ګټورې وبللې، خو څرګنده یې کړه چې د حکومت د یو شمېر ادارو تړل که میاشتې او کلونه هم دوام وکړي پروا نه کوي، دی به ادامه ورکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب اوریدلی سي. وروسته له هغه چې ترکیه وویل چې په پسرلي کې به د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دغې شورا غړی قاضي محمد امین وقه
په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظره ونه غورځول.
په دې اړه به د یو افغان سیاسي کارپو نظر هم را واخلو. او دغه ورځ د نورو راپورونو تر څنګ په یو بهرني مطلب کې به دا واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د څو هیوادونو په سفر دي. دا به وروسته راسي. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې یو نیوز پروګرام هم لرو، د زهرو کاروان پروګرام دی چې اورېدو ته بلنه درکوم. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقت نن د دغه مطلب په څرګندولو سره ویل چې اړتیا ده چې ترکیه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل دریځ او تګلاره روښانه کړي. د څرګندونې په داسال کې سوي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې اړه نور تفصیل وصل وصل راکوي چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. وصل صاحب، خبرونه ته شرق لی. په دې اړه د افغانستان د سولې عالي شورا نور څه ویلي دي، څرګندونې څه دي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته. اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، وروسته له هغه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د سولې په اړه د کابل، اسلام آباد او انقرې ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره وکړه، د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي له دغه هیواد غواړي چې په خپل پیاوړي دریځ سره د افغانانو په مالکیت او مشۍ له دغه بهیر سره همکاري وکړي. قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه د یو پیاوړي هیواد په توګه کولی شي د افغانستان د کشالې په هواري کې اغیزمن رول ولري.
خیر، ترکیه خو یو مستقل او قوي هیواد دی. هغوی چې موضوع نیسي موقف نشي د پاکستان او افغانستان به په جریان کې وي، خو نه د چا په لارښوونه بلکې په خپل صلاحیت او مسؤلیت او هغه خواخوږي چې د افغانستان د خلکو سره یې لري. په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظره ونه غورځول.
د خغلی وقت په خبره کسه هم په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅې یو څه ټکنې شوي، خو افغان حکومت دې ته په تمه نه ده چې نړیوال د افغانستان د سولې په بهیر کې څه کوي، بلکې دغه هیواد د سولې د عالي شورا لارې هڅه کوي چې طالبان له افغان لوري سره خبرو ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به یې په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. خغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډه خبری کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان پاکستان او ترکیه د اړخیزه غونډه مهمه ده. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا په پرونی خبری کانفرنس کې ویلي چې افغانان له جګړې ډیر کړیدلی او سولې ته سخته اړتیا لري. د ښاغلي خان حکومت په ډسمبر کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې مهم رول درلود. د دغې ناستې په دوام د سعودي عربستان په جده کې هم د افغانستان د سولې په اړه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د یوې ناستې د جوړېدو خبر ورکړل شوی و. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د ابوظبي تر ناستې وروسته د جدې غونډه په پلان کې نه وه خو له امریکا سره د دوی ناستې دوام لري. ښاغلي مجاهد ویلي له امریکا سره به د خپلې بلې ناستې په اړه ډېر ژر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو دا چې د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورې خواوې ولې د جدې د ناستې په اړه چوپه خوله دي، دغه د ښاغلي وقاد نظر دا دی چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو سرګندونو د زلمی خلیلزاد هڅې تر پوښتنو لاندې راوستي او د هغه په هڅو د سولې روانې هلې ځلې ټکنې کړې دي. له دې مخکې افغان حکومت هم ټینګار کړی چې که چیرې طالبان د حکومت له استازو سره لیدو ته حاضر نشي، استازي به یې جدې ته ولاړ نشي. بله فریبا جانې،
بله ډېر زیاته مننه کوم. وصل و چې د افغانستان د سولې علي شورا د چارواکو څرګندونې راوختلې او ویلې چې ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. بلخوا افغان سیاسي کارپوهان له دې ډلې ودیر صفی پاکستان او روسیې سره د ترکیې د شو اړیکو ته په پام سره د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیې هڅې اغیزمنې بولي. له ښاغلي ودیر صفی سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده او د همدې استنبول د جوړېدونکې غونډې په اړه یې پوښتلې ده.
خبره خو دا ده چې ترکیه د پاکستان سره هم پخوا نه نږدې وه، ډېرې ښې اړیکې ورسره لري. نو کله چې دا موازنه د قدرتونو د جهان په دې منطقه کې مونږ او تاسو ګورو یو څه تغییر کړی دی. ترکیه د روسیې سره نږدې شوې ده او پاکستان هم د روسیې سره روابط شروع کړي دي. نو امکان لري که دوی کوم آینده پکتو پلان ولري چې پاکستان ځان ته یقیني کړي د خپلو اړیکو او نه ځپلو د امریکا د خوانه، نو بیا کېدای شي چې د ترکیې او د دوی خبرو ته اهمیت او ارزش ورکړي. مګر که کرونولوژي لحاظه ونیسو چې ترکیه مونږ سره څه کړي دي او دا موضوع حلوله شي که نه، خو نو ترکیه دې باندې به نه وي قادره چې د افغانستان موضوع چې اوس هم منطقوي او هم نړیوالې سبقې ډېرې قوي درلودلې دي او لري یې چې یوازې ترکیه رامخکې شي او مونږ موضوع حل او فاصل کړي.
استاد مخکې د دې نه ټاکل شوی وه چې همدا میاشت یا هم ښایي همدغه اونۍ په جده کې د ابوظبي په دوام باندې د سولې یوه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه ونه شوه او طالبان ویلي چې موږ په جریان کې نه یو د دې غونډې. فکر کوئ چې دا غونډه امریکایي چارواکو یا سعودي عربستان تروس پرې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي چې دا غونډه ولې وځنډېده او طالبان هم په جریان کې وایي موږ نه یو؟ د دې لامل تاسو څه ګڼئ؟
خبره خو دا ده چې زه فکر کوم چې تروسا پورې خبرې د امریکایانو د طالبانو منځ کې که پیل شوي پیل شوي به یي، مګر هغه پړاو ته نه دي رسېدلي چې دوی نتیجې ته سره رسېدلي اوسي او یا یو بلې سره قانع کړي اوسي. هر کله چې هغه پخوالي ته د امریکې او د طالبانو خبرې ورسېدلې، بیا به طالبان هره ناسته د افغاني لورې خوا سره مني چې هماغه عملي کې او څه چې تضمین د امریکا د خوا نه اخیستی. تر اوسه د امریکا سره دوی خبرې شروع شوي دي، نهایي شوي نه دي. زما په فکر
نه، تاسو فکر کوئ چې د دغه جدې د ناستې ځنډ په څه کې دی؟
په همدغه کې دی چې دوی به سره نور هم یو څه چنې وهل لري او خبرې لري. هر کله چې سره موافقه د سعودي و طالبانو د امریکا تاریخ نه وشوله، امکان لري بیا جدک سره کښېني.
یو ورسته پښتنه غدا چې استاد د ابوظبي غونډه د مسکو غونډه مخکې د غینه په قطر کې غونډه اوس د ترکیه غونډه مثلا د جدي غونډه چې اوس وایي چې نکېږي دا ټولې اې فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې موضوع یو څه تیت ته او باید راټول شي مثلا د ناستې اماهنګ شي غونډې که هر هیواد کې یار هر څوک مثلا وایي چې مونږ د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړول بل وایي مونږ یې جوړو
دا صحیح خبر دا صحیح خبر غل خو خبر ادا چې دا خبرې کول چې خبرو په مرحله کې وي دا همدا څه شکل نشي مو مثلا د نو نشو یو هم کې د ویتنام او د امریکا خبرې کېدل درې کال په دې وخت کې دل چې مونږ کو بایزوی مې سر کینو کا کوروي کا مربا په یوازې مې په شکل باندې خبر نو دا خبرې د افغانستان هم دا لانجمونی شوی دی وګدی شوی دی او هر خوا پکې لاس لري لاسونه پکې دی دی هغه کې سنو کې چې یوازې یو مملکت او یو بل مملکت وي هغه اسانه ده حلول امدا چې د منطقې ټولې وادونه پکې لاس لري او نړیواله ساده هم وادونه پکې لاس لري او هر یو خپل اغراض او امبیال لري دا به ډېرې نورې لاسچندې داسې ناستې هم وشي ترڅو یوې اصلي ناستې ته راشي چې هلته پرېکړون وشي په دې موضوع د لانجې باندې.
افغان سیاسي کارپو ودیر صافی و
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې ازادي راډیو ته خوښ یاست چې د هر ورځ د سهار له ماښام تر ورځې پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس به له فیروزې عزیزي څخه د افغانستان نړیوال اقتصادي خبرونه واورو.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خنوي سقل په دغه ولایت کې 3015 چنه ګړه تولید شوې ده. د یاد ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خنوي مشر شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل اوس له پاکستانه دغه ولایت ته د ګړې واردات ذکر راکم شوې چې په کوردننه د ارتیا وړ ګړه تولیدېږي. د نوموړي په خبره په ټول ننګرهار کې شپک د ګړې جوړولو غاڼې فعال دي چې تر 1500 کسان یې په کاروبار بوخت دي. د سرپل ولایت د کرنې ریاستوایي سقل په دغه ولایت کې د وچکالۍ لامل د انګور اصلات کمو. د دغه ولایت د کرنې مشر محمد سلیم رنجبر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سکال په سرپل ولایت کې 500 چنه انګور حاصلات ترلاسه شوې چې تیر کال د اندازه 950 چنه و. د خغلی رنجبر په خبره د سرپل ولایت له 800,000 نفوس نه 90% خلک په باغداري او مالداري بوخت دي او له همدې دره که خپل اقتصاد پر مخ وړي. د سرپل ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو مخې په دغه ولایت کې په 340,000 هکټار ځمکه کې کرنه او باغداري کې چې 500% دلمی او پاتینورا ابیده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,300 افغانۍ، یو درې نیم منای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، 1,000 ایرانی تومان 1 افغانۍ 50 پوله، 1,000 هندۍ کلدار 1,000 افغانۍ او 1,000 پاکستانی کلدار 538 افغانۍ.
لا فیروزی عزیز خمو اقتصادی خبرونه واردل دوستان تاسو کولای سئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپړنه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام. اوس په یو بهرنی موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی یو چار وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد ملي امنیت سلاکار جان بولتن د منځنی ختیځ د څو هیوادونو په سفر دي. دا په داسل کې د چې واشنگټن هڅه کوي د خپل نفوذ د پیاوړتیا لپاره له سیمې سره خپل ارتباطات قوي کړي. د امریکا د بهرنی یو چار وزیر دغه سفر راتلونکو کې سي خود ملي امنیت سلاکار سفر نن پیلېږي. صالح محمد صالح د موضوع تعقیب کړی د امداو سره سره په استډیو کې د صالح صاحب خبرونه تشرح لري. کله امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر تراسو دی به د منځنی ختیځ کوم کوم هیوادونو ته سفر وکړي؟
ډېر مننه پری باجانی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به اتو هیوادونو اردن، مصر، بحرین، متحده عرب امارات، قطر، سعودی عربستان، عمان او کویت ته ولاړ سي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې خبرلونه ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول څرګند کړي چې د پامپیو د سفر هدف دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه منځنۍ ختیځ نه پریږدي. یو بل امریکایي چارواکي ویلي چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبریال جمال خاشقجي د وجل کېدو قضیه رابرسیره کړي تر څو د سعودي د رهبري له هغو کسانو سره حساب کتاب وسي چې دغه خبریال په قتل کې ګواکې لاس لري.
بله، مخکې یادونه وشوه چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار هم سفر کوي. سفر به نن پیل سي. د کوم هیوادونو ته ځي او پر کوم موضوعاتو به خبرې وکړي؟
بله، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن د سیمې په سفر وزي او ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. وروسته به ترکیه ته ځي. له ده سره به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جوزف دانفورد هم ملګری وي. ترکیه ته به په سفر کې د امریکا تجربه کار ډیپلومات جیمز جیفری هم له دوی سره یو ځای وي. دی د اګست میاشت راهیسې د سوریې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره جمعه اعلان وکړ چې جیفری به د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د داعش تروریستي ډلې پر ضد پوځي مبارزه رهبري کوي. تمه کېږي دغه امریکایي مشران به د ترکیې پر رهبرانو فشار راولي چې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو له سوریې څخه د خپلو 2000 پوځیانو د ایستلو اعلان کړی دی. تر دغه اعلان وروسته دا سیمې ته د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکو لومړی سفر دی. امریکایي پوځیانو په سوریه کې د داعش پر خلاف په جګړه کې د عرب د کورد ځواکونو ملاتړ کاوه. خو انقره تور لګولی چې د سوریې کورد جنګیالي له هغو افراطي کردانو سره ارتباط لري چې په ترکیه کې فعال دي. ترکیه د سوریې له سرحدي سیمو د دغو کردانو د ایستلو ژمنه کړې ده. د ولسمشر ټرمپ لخوا له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په اعتراض کې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیم ماتیس او د داعش پر ضد د ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړي استازي بریت مک ګورک استعفا وکړه.
بله، ډېره مننه کوم. صالح محمد صالح و چې منځنی ختیځ څو هیوادونو ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د سفر په اړه جزئیات راکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ستراتیژي خبرونه د ماشام تر وبو جپري دوام لري. اوس په د کابل چاپ ورځپاڼو مهم ټکي راوخلو چې اجمل تورمن کتنه ورته کړې ده. البته د افغانستان کې پر ځینو مهمو مسایلو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. د اجمل تورمن دغه کتنې ته به غوږ شو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې او جګړې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي طالبانو په تازه څرګندونو کې د جدي له ناستې بې خبري ښودلې وایي چې دغه ناسته د دوی په پلان کې نشته. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې د ابوظبي په درې ورځنیو خبرو کې طالبانو د حکومت له پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه، خو وروسته د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او نورو اړخونو د ابوظبي د خبرو په دوام په جده کې د بلې غونډې خبر ورکړ چې د روان زیږدیز کال په جنوري کې په پام کې و. په سرمقاله کې وړاندې راغلي سوله د امبولس تر ټولو ستر ارمان دی، خو د حکومت سیاسي ډلو، مدني فعالانو او طالبانو په اجنډا کې له بده مرغه دا نه جدي غوښتنه ګڼل کیږي او نه لومړیتوب ورته لري. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې حکومت که څه هم اوس د سولې د خبرو لپاره د پلاوي په ترکیب کې د بدلون خبره کوي، خو په خبره یې ښه فرصتونه یې په بې ځایه زیل ضایع کړل. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د نوي زیږدیز کال په شپه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرو ته په اشاره سره لیکلي، په افغانستان کې جګړه د امریکا او ترهګرو جګړه ده چې زموږ له هیواد نه د جګړې د لومړي خطر په توګه پکې استفاده کیږي. په سر مقاله کې راغلي دا د افغانستان خلک دي چې په دغه جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړل. ورځپاڼه لیکي چې نور نو د دغه هیواد خلکو ته پکار ده چې په یووالي سره څلوېښت کلنه جګړه او د دغه هیواد ناورین پای ته ورسوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د فاکس نیوز په حواله لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال ویلي ډونالډ ټرمپ بیا ځلې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موضوع په ارزولو بوخت دی، خو مایک پینس په ټینګار سره ویلي چې دا طرح وروستۍ نه ده. د نوموړي په حواله په مطلب کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگ لار نه ده بدله شوې او د داعش او القاعده ډلو په وړاندې به جګړه روانه وي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د امریکا د پالیسۍ له مخې به پر طالبانو د سولې د خبرو لپاره نظامي فشارونه جاري وساتل شي.
اوس به د ساينس ډګر ته ورسو. د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ هغې برخې ته یو ستور بیړۍ ورسېده چې تر اوسه له انسانانو څخه پټه پاته وه. په دې اړه نور جزئیات زما همکار اسمت سروان راکوي.
د لومړي ځل لپاره تیره اونۍ د سپوږمۍ هغې برخې ته ستور بیړۍ یا سفینه ورسېده چې تر اوسه له انسانانو پټه پاتې وه. چینایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ وویل چې ستور بیړۍ بې له کومې ستونزې د سپوږمۍ دې برخې ته رسېدلې ده. چینایي ستور بیړۍ به چې چانګ ای څلور نومېږي د سپوږمۍ د دې برخې جیولوجیکي وضعیت وڅېړي. دا لومړی ځل ده چې د سپوږمۍ د پټې برخې ته یوه وسیله استول کیږي او له هغه ځایه مځکې ته عکسونه رالیږي. د سپوږمۍ دا برخه موږ له مځکې څخه نشو لیدلی. دا برخه د سپوږمۍ پټه خوا بلل کیږي. په 1988 میلادي کال د اپولو ستور بیړۍ فضانوردانو د سپوږمۍ پټه خوا ولیدله، خو د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ د دې برخې عکس د پخواني شوروي اتحاد لونا درې ستور بیړۍ اخیستی و. چین تر دې وړاندې هم د سپوږمۍ د دې برخې د لیدلو لپاره د یوې سپوږمکۍ د لیږلو اعلان کړی و. دا سپوږمکۍ د سیګنالونو په وسیله خپل معلومات مځکې ته رالیږي. چینایي سپوږمکۍ د مځکې د مدار په 4,800 کیلومترۍ کې ځای پر ځای شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم کوزل کرا بعد السلام مزو د سبت او هو ملي ګرین مې غوښتنه ده د ورچدا الکترونیکی تشکیل دغه زړه پاتي زنه ډیره بل د ولایتونو کې بشلوږي دا به ډیره منوي. بیا هم خپل غوښتنه بیا هم تکرارم چې د الکترونیکی تشکیری دي زړه په ختی زم او ډیره ډیره ولایتونو کې شروع کیورا ځکه چې د ریاست جمهورې د خواص را لږی دي. خدا څنګه کوبر شي بعد ولایت شورا او ولسوال شورا کې بعد هڅې هر دمن بل الکترونیکی تشکیلو ته بعد استفاده وشي. مننه.
سلام علیکم. آزادی ریڈیو ته کفایت الله يم د پاکستان ماجد بیرغله ما او دلته ماجرین سره هیڅ کومک نکېږي. مونږ ډېر په مشکلاتو کې پرې جیم کېو. سړک په سر لګیاي موچټوب کومه هیڅ یو کوم دفتر یا کوم ریاست د ماجرین طرف نه مونږ سره کومک نه کوي. تاسو دا زمونږ ماجرین ریاست پورې ورسوي چې مونږ سره کومک وکړي. سړک په سر ناسې په دې یخنی کې موچټوب او چا د کله پالیسی کله نه ډېر سخت مشکلاتو کې ګیر یو. نو زمونږ اندر اخبار ده چې دا زمونږ چارواکو ته ورسوي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه اړیکنه ولده. زما هر ځو غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه په هلمند ولایت کې د ګاز پلوړ قیمت چې نو مظلوم ولس د دې واسطوان نه لري تر څو د ګاز وکاروي او د دې له دې لامل پیرونه او مثالی توکي سوځوي. نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی. نو د لوړ مقامات ما غوښتنه ارزو ده چې هلمند ولایت ته پاملرنه وکړي تر څو د ګاز په ټیټ قیمت شي او لوړ توکي همدارنګ خوراکي توکي هم په لوړ قیمت شي. ومن الله توفیق.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ستاسو یو شمیر پیغامونه و چې ازادي راډیو ته رسیدلی وو موږ په امانت تر تخ پاره کړل. تاسو د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړل. کچری به هم غواړی چې د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې نو ازادي راډیو ته زنګ وهلی سي موږ لاړوندو چارواکو سره شریکو. تاسو کولی سي خپل ستونزې د دغو شمیرو له لارې چې زما همکارې درته وایي را سره شریک کړئ.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
دوستانو د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې سوي یو کمو تر دې مهاله دا برخه نه اورېدلې. کولی سئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم ورسئ او دغه راپورونه مو په تکرار بڼه واورئ او یا هم ویلولئ پته مو د ازادي راډیو .com. 12:10 سوی ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې له هندي لوري سره پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړي. ښاغلی محب پر خپل ټویټر لیکلی چې د هند صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو پکېدلی. محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته ولاړ. دا تاجکستان یو سرحدي ساتونکي د مخدره موادو له افغان قاچاقچیانو سره په خطه کې وژل شوی. د تاجکستان د امنیتي ادارې یو چارواکي د جمعې په ورځ وویل چې سرحدي ساتونکي له افغانستان سره پولي ته نږدې د بيدرکه شو شپنو د مندل لپاره عملیات کول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځیان په امریکا کې گابون هیواد ته استول شوي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیري گابون ته رسیدلي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د منځني هیوادونو په سفر سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوی چې ښاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته ولاړ شي.
مننه کوم اجمالان. دوستانو وسم د ژمنې سره سم اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی. دغه پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی. په ګډه به وره
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغانستان نشي موادو سره د مبارزه وزارت پالیسی نوی مسوده څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځو چې مسکا هو ته کې وړاندې کوي.
د افغانستان په دوه هوایي ډګرونو کې 8 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پیښه کې د شیشي په نوم 4 کیلوګرامه نشي مواد هغه مهال ونیول شول چې پر 4 دسملونو باندې مخل شوي او په پام کې و چې د حامد کرزي هوایي ډګر للارې له هیواده د باندې قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې 4 کیلوګرامه نشي مواد هغه مهال ونیول شول چې په یو سفری باکس کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې د کندهار هوایي ډګر للارې هند ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په اړه 3 تنه نیول شوي او وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په هرات ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو 30 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د هرات د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادۍ راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د هرات په 4 ناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 30 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې 20 کیلوګرامه چرس او 6 کیلوګرامه تریاک ول. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز نږدې 13 تنه مجازات کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 9 کسان د 13 قضیو په اړه له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر 1 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. ښاغلی محید زیاتوي لدې کسانو څخه ځینو یې د هوایي ډګرونو له لارې د نشه موادو د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. دغه ډول تیرونې هم له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 25 کسان تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. په کابل کې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو څخه د پاسه 400 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه موادو سره د مبارزې موینیت لخوا رسنوی ته استول شوی راغلی چې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په دسپیچری سیمه کې 455 کیلوګرامه چرس ونیول چې د پیازو په بوجۍ کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې کابل ښار ته قاچاق کړی. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې درې کسان د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو 11 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول چې د کالویو په بکسونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې له بدخشان څخه د بغلان له لارې کابل ته قاچاق کړي. په نیول شویو کسانو کې دوی ښځې او یو نارینه شامل دی.
مسکا هو تک و چې د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي د نوې مسودې په اړه راپور لرو.
وقایه صرف الته په کار نه چیرته چې مواد مخدر شته. وقایه هر هغه ځای کې چې انسان موجود دی هلته باید وي، تر څو خلک د دې مشکل نه باید بچ.
په دې اړه هم راپور لرو چې د کندهار په ځینو کلیوالو سیمو کې نشه یي مواد ښکاره خرڅیږي.
د وطن مشران او حکومت اول دغه د وطن ساکن پسی واخی یا مخنیوی وکړي. کنین خبره به موږ دغه در په درې 15 نور پخته کیږي، 500 پخته کیږي.
د میراثي احتیاط پاړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
کوم مور چې امیدوار وي هغه استعمالي دغه کوچنی هم پرې اخته کېدلی شي، مدد کېدلی شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکي ساتو احمد وایي چې په یو ورځ کې نه کې پنه شو اخته سو.
موږ ژوند ډېر تاریخ دی، موږ د روزګار د جامله سوسای کې د ټولو مسلمانانو سره د مسلمان چې د خطا پاک په دیاپات نه اخته کی.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خلونه خپل مېرمن پر کوچنی خبره نه هک وواله، بیچارهګي هیڅ ګنا نه دلوده، مېرمنې د تلدار سره نسوي ویلې.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان نشې موادو سره د مبارزې وزارت د نشې موادو د غشتنې کمولو پالیسي نوې مسوده چمتو کړې ده. د نشې موادو وزارت د نشې موادو د غشتنې راکمولو رئیس ډاکټر ناصر شریفي ازادي رادیو ته وویل دا پالیسی درې عمده برخې لري چې تر ډېره حده پر وقایه باندې ټینګار سوی دی. د نشې موادو کارپوهان په افغانستان کې د محتاجینو ډېروالي ته په کتو سره دا پالیسی یوه اړتیا بولي او زیاتوي چې باید ټولې دولتي ادارې د دې پالیسی د عملي کولو لپاره په ګډه کار وکړي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د معتادینو ډیروالی او د نشې موادو غوښتنې ته په پام سره له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو د نوې پالیسي مسوده د وزیرانو شورا تایید کړه. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي ازادي رادیو ته وویل د نشې موادو د غوښتنې او زیانونو را کمول او د معتادینو د درملنې لپاره د نورو امکاناتو برابرول هغه موضوعات دي چې په نوې پالیسۍ کې ټینګار ورباندې شوی دی.
زیات فوکس ما په بخش وقایه هستن کې
د نشې موادو د غوښتنې کمولو په پالیسۍ کې پر وقایه باندې ډېر ټینګار شوی دی، ځکه چې لګښت یې کم دی. دغه ډول په دې پالیسۍ کې د نشې موادو د زیانونو راکمولو ته هم پام شوی دی. په دې ډول به د هغو کسانو کچه هم راښکته شي چې د نشې موادو له زیانونو سره مخ دي. د دې پالیسۍ یو برخه ظرفیت لوړولو ته ځانګړې شوې ده. د دې پروګرام په عملي کېدو سره به د هغو کسانو ظرفیت لوړ شي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا ټیم باید په مسلکي او معیاري ډول د معتادینو درملنه وکړي.
له نشې موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په نوې پالیسۍ کې به د معتادینو بیړنیو حالاتو ته په کتو سره دوی ته سرپناوي برابرې شي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت دا مهال له بهرنیو مرستندویو ادارو سره د نشې موادو د غوښتنې کمولو پالیسۍ لپاره د تمویل پر سرچینو بحث کوي. له نشي موادو سره د مبارزي وزارت د پالیسی او ستراتیژي په خوانی موین ډاکټر محمد ظفر په هیواد کې د احتیاط وضعیت په کتو سره د نشي موادو د غوښتنې کمولو نوې پالیسی یو جدي اړتیا بولي. ښاغلی ظفر زیاتوي، په داسې حال کې چې معتادین نشي موادو ته اسانه لاسرسی لري، نو پکار ده چې عامه پوهاوی او وقایه ته لومړیتوب ورکړل شي.
وقایه که وشي نو بیا خو د مواد مخدر استعمال کمیدی شي، هیڅ مشکله نه ده. ولې د وقایې په څنګ کې تداوی او د اضرارو د کمول دا درې واړه باید یو ځای عملي شي. مصارف هم کم دي نسبت دې نه چې تداوی ته فکر وکړو. وقایه صرف هلته په کار نه ده چېرته چې مواد مخدر شته. وقایه هر هغه ځای کې چې انسان موجود دی هلته باید وي، تر څو خلک د دې مشکل نه باید بچ.
د نشي موادو د غوښتنې کمولو پالیسي نږدې لس کاله وړاندې هغه مهال جوړه سوه چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 100,000 کسانو لږ و، خو اوس د معتادینو شمیر خورا ډیر سوی دی. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې د نشي موادو د غوښتنې کمولو د نوې پالیسۍ د عملي کولو لپاره باید ټولې دولتي او نادولتي ادارې په ګډه کار وکړي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نوې پالیسۍ په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
اوس به د کندهار ولایت په کلیوالو سیمو کې د نشي موادو د خرڅلاو حال در کړو. د کندهار ولایت ځینې معتادین وایي چې د نشي موادو د خرڅلاو مخه دی ونیول سي. دغه معتادین سیمه ییز چارواکي او قومي مشران له دې عمله پر بولي چې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو مخه نه دی نیولې، خو په ورته وخت کې بیا د کندهار امنیتي چارواکي له نشي موادو سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بولي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
بس یو سات و سات کار بدن.
سردار ولی او عبدالرشید د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د نګهاند کلی اوسیدونکي دي. دوی وایي د نشي توکو د پلورونکو له لاسه په نشه اخته سوي او اوس یې ژوند له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ساکیان په آزاد ډول ورباندې نشي توکي پلوري او ځوانان د نشي توکو کارولو ته هڅوي. په نشه روږدي دغه ځوانان له دولته غواړي چې د نشي توکو پلورونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په کلي وطن کې موږ داسې نشي او شیان خرڅېږي، خلک په خبر دي. نو که دا شیان نه وای په کلي کې، یا تاریخ موږ نه کرلی، یا دا شیان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا قومندانانو، یا د شورا خلکو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي. نو نشي همدلته تاریخ کره کېږي، هم دا پوډر خرڅېږي، هم هلته خلک کاري.
د وطن مشرانو حکومت اول دغه د وطن ساکن سواخي یا مخنیوی وکی کنین خو بار به مرداغ در پدری 15 نور پخته کیږي 15 سو پخته کیږي.
په اینی وخت کې د اجاب عبد الله حکم د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ قومي مشرمنی چې په دغه ولسوالۍ کې نشي مواد ته لاسرسی اسانه دي. اجي عبد الله د دولت غواړي چې د نشي توکو کښتونه او د تولید سیمې ویجاړې کړي،
او چې په ټول افغانستان کې کار بند شي او د رینی کارخانې خراب شي او چاغه خراب شي، نو بیا دا څوک به د چا سره نشي او پر چا به خرڅ کړي چې ګر سره نیستی. او که یو سړی معمولي وي نو بل ملک ته نسي پسېتلی، که تلی په بستا ولایت کې به یو نفر پسې ځي. داسې هر سړی، هر بزګر، هر خواریکش به نسي پسېتلی. او دا چې په کلي کې کره کېږي او دالته خرڅېږي، دالته جوړېږي، دا خو نو نه ده چې یو 15 کسه پخته دي، 15 نور پخته کېږي.
بل خوا د کندهار د امنیې قوماندانۍ چارواکي وایي د نشي توکو په وړاندې مبارزه د دولت له لومړیتوبونو څخه ده او د هغو کسانو په وړاندې اقدام کوي چې نشي توکي پلوریا بیا هم د کښ هڅه کوي. د کندهار د پولیسو بیان زیادرانه وایي چې د نشي توکو د پلورونکو په افشا کولو کې د خلک ورسره همکاري وکړي
او اوس هم دغه لړۍ په دغه شکل باندې ادامه لري. په هر نقطه او په هر سیمه کې که چیرته ساکي، چیرته د مخدره توکو پلورونکي کاروباریان، د هغوی دپاره هم موږ اقدامات کوو، د هغوی د نیولو دپاره بشپړ چمتووالی لرو. خو بیا مو هم له خلکو هیله غوښتنه دغه ده چې په مستقیم ډول د خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
په نشه د روږدو کسانو د درملنې لپاره کم امکانات، نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی، فقر، بېوزلي او کم کاري فرصتونه په نشه د اخته کېدو لوی لاملونه یاد سوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ صفو سربیره په 100.15 اف ام صفو باندې هم اوریدلی شئ. اوس به د میراثي احتیاط په اړه معلومات درکړو. طبي څېړنې ښیي چې د مور او پلار احتیاط د هغوی پر اولادونو باندې هم ناوړه اغېزې کوي. په تېره بیا د معتادو میرمنو اولادونه د مور په ګېډه کې معتاد کېږي چې ارثي احتیاط بلل کېږي. دا چې ماشوم د مور په ګېډه کې څنګه په نشو اخته کېږي، تر زېږېدو وروسته یې نښې نښانې څه دي او د دې ډول ماشومانو درملنه څنګه کېږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د دې ډول ماشومانو نښې نښانې څه دي.
هر یوه نشه کولی شي چې د یوې امیدوارې مور په خېټه کې ماشوم په نشه روږدی کړي، که هغه چرس وي، که هیروین وي، که شیشه وي، که هغه دواګانې چې د ډاکټرانو د خوا نه توصیه کېږي، مطلب لکه خواباورې دواګانې یا د اعصابو دواګانې یا هغه دواګانې چې د رواني تکلیفونو دپاره ورکول کېږي، الکول یا شراب، دا ټول کولی شي چې کومه مور چې امیدواره وي او هغه استعمالوي د هغې کوچنی هم پریاخته کېدلی شي او معتاد کېدلی شي.
هغه ماشومان چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي، نښې نښانې یې څه دي؟
کله چې یو مور د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، مستقیما د دې په د کوچني یا ماشوم په اعضاو باندې تاثیر لري. کېدای شي چې ماشوم مورزادي د زړه تکلیفونه وي، سر کېدای شي غټ وي، کوچنی وي سر. دغه ماشومان کېدای شي کم وزنه پیدا شي یا مخکې د وخت نه پیدا شي، مړه پیدا شي دا ماشومان. او بیا چې کله ماشوم نړۍ ته راشي او ماشوم وزېږي، بیا د هغې نه وروسته هم دوی خپل اعراض علائم لري. ماشوم خوب کې مشکلات لري، چیغې وهي، جاړي، ډېر نارامه وي، حملې ورباندې راځي، مرګي غوندې دغسې حالت پر راځي. ماشوم کانګ کوي، اسهال لري، ماشوم چې دی شدین اخلي، ماشوم یو رقم شخوالی لري، ماشوم خوب کې مشکلات لري، ویده کېږي نه. دغه نښې نښانې دي چې کله ماشوم د مور نه پیدا کېږي، 4 ساعته نه وروسته تر 3 هفتو پورې دوام کوي.
څنګه کېدای شي یوه مور تر هغو چې نشه پرېږدي ماشوم یې په ګېډه کې په نشه اخته نه شي؟
یو مور چې کله نشه کوي، دې نه مخکې چې امیدوار شي، دا د کوشش وکړي چې هغه خپله نشه پرېږدي او کوشش دې وکړي چې ماشوم را نه وړي یا حامله نه شي. کاهیان بیا هم حمل واخلي او دا نشه کوي، کوشش دې وکړي چې هغه نشه مخکې چې مثلا 2-3 ځله کوله، اوس دې کمه کړي، یو ځل دې کوي، رواني یا خپله د احتیاط د ډاکټر سره دې مشوره وکړي، تر څو هغه د هغې عوضي دوا چې کوم په ماشوم باندې عوارض جانبي کم وي هغه وخوري او د ډاکټر د هدایت سره سم چلندو کې، تر څو په خېټه کې ماشوم محتاط نشي.
طبي څېړنې ښیي چې که یوه معتاده مور ناڅاپه نشه پرېږدي، نو په ګېډه کې معتاد ماشوم ته زیان رسیږي. څنګه کولای شو چې د دې زیان مخه ونیسو؟
په داسې وخت کې په کار نه ده چې مور په یو دم باندې نشه پرېږدي، ځکه چې د دې ماشوم ته زیان اوړي او کېدای شي چې هغه ماشوم سخت شي، د وخت نه مخکې پیدا شي او مړ پیدا شي. نو دغسې حامله ښځې چې ماشوم لري، په یو دم باندې د خپله کومه نشه چې استعمالوي نه دی کته کوي. دوی دې کوشش وکړي چې یو رواني ډاکټر سره د هغوی د هدایت لاندې خپله نشه ورو ورو او په کراره کته کې، او یا د هغې عوضي دوا واخلي، داسې دوا چې ماشوم ته هم ډېر خطرناک او زیانوره نه وي او دې ته هم.
هغه ماشومان چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي، څنګه یې درملنه کولای شو؟
دغه مریضان خپل خاصه تداوی لري. د دې تداوی د نور ماشومان نه په کلی ډول بیل ده چې کله دغه میندې وي اول د دوی کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادت وکړي نه په کور کې، چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي یا قطع دوایي اراض علائم چې کوم پیدا کیږي ورته هغه تداوی شي. مثلا دوی د پاره ارضی تداوی مونږ لرو، هغه ماشومان چې د معتاد مور څخه پیدا کیږي او مثلا اختلاج یا پام استله مرګي یا جټکی ور باندې راځي، دا وی د پاره خپل د جټکو ضد دواګانې دي چې په ماین دوز او هغه باندې استفاده کیږي. مثلا کوم ماشومان چې خوب نه لري او نارام وي، دا وی د پاره خپل هغه کوم دواګانې چې آرامتي او سکون راوړي په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي. کانګ کوي یا ناشته کوي، دا وی د پاره خپل مثلا کوبي زی کړي وي سیروم یا مایات ورکړ شي. د دې کلمو کې هغه کوم مواد غایته چې وی نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي د دوی کله کېږي، او حتی بعضی وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات شي تر څو دغه کلمو نه هغه میکریم یا کومه غایته مواد چې دغه وویستل شي. نو بعضی داسې دواګانې باید ورکړل شي چې تر څو پورې د دوی دغه مشکلات حل شي. د دغه ماشومانو درملنه چې هغه موروثي له مور څخه پیدا شوی وي، لوغه ماشومانو سره څه توپیر لري چې تر زیږیدلو وروسته معتاد شوی؟ چې کله د معتاد مور نه ماشوم معتاد پیدا کیږي، دوی خو په اولو مراحلو کې د قطع دوا اراض علائم ښیي، چې هغې ته مونږ په خپله ژبه کې نیونټل ابسټینسز سندروم وایو، چې هغه تقریبا د څلور ساعتو نه شروع کېدی شي تر درې هفتو پورې دغه دوام وکړي. او هغه ماشومان چې مثلا وروسته معتادیږي، د دې ټولو که هغه ماشوم وي او که غټان وي، مونږ عارضي تداوی لرو. یا عارضي دا مانا چې دوی د کوم عارض علائم چې د دغې ناشې نه ورته پیدا شوي هغه تداوی کوو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج په 1216 مزنی سپو خبرېږي او وسته خاطرې واردی. د روزګان ولایت اوسیدونکي سات محمد له 28 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په 11 کلنۍ کې نشه له نسوارو څخه پیل کړ او اوس هیروین څکوي. دا چې سات محمد ولې نشو ته مخه کړه او وروسته د څه ډول کړاوونو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ له همکار شریف الله شرافت سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم سات محمد دی، د بارغزو د کاریز یم. داسې د لسو یولس کالو ومه په وطای کې سولم. په وطای کې بالله خو مالته پلار مرسو زور پسې ولي کشرانو خرو بیا کلو نه دی. هغه چې په نسوارو لګیا د نسوارو سه پر سګریټو اخته سول. د سګریټو سه لاړو تاریاک مو وخلات. تاریاک چې مې لس کاله وله هغه چې بیا پر وینو باندې اخته سولم په وطای کې پسې. یو ځای مر گزاران کې د ژوند څخه خدا قدر کستړې ما ماما روزګار مې دغه سنې ته پرې نه وژنې چې وا پلازا د عمل پرې د خاص بس د خپل د منځ د په خاطر سره یا ز پرې د دې توبې د په خاطر سره پرې دم دار شپاز ما وا په دغه کې سوچ چې ال منځ نه سره نه جوړاستا په دغه کې ما وا م ډېر پک خرابې وا م چې سم خلکو ته وګورم ځان ته وګورم بار د نظر راته لشي سوال جوړو چې ته پلاته ځان ته وګوره ته بیا خلکو ته وګوره چې خلک هغه په عزت کې دي ته بې عزته چې کوچنیانلار د بل در پسې غورځي ته ویش کاله نه ویش کاله کېږي چې زه په نشه اخته سوی یم. ډېر ژوند سره تریخ دی بالا کله د ورور سه اخیستې کله د مور سه اخیستې بالا کور ته مې جنجال ورسره چې د یوه شي و د بل شي په پلمه جنې خو هغه راو دلته پر وینو باندې ور زموږ ژوند ډېر تریخ دی. موږ د روزګار د جامله سه وسای کې د ټولو مسلمانانو سره د مسلمان چې جوخته پاک په دې اپات نه اخته کوي.
عدالت او له فساد سره مبارزه
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پول ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاج اکبر په کلی کې اوسیږي، شډیر مزکی او خوشاله ژوند لري، خو یو ورځ ناڅاپه پریکړه کوي چې له کلی څخه کډه بار کړي. دا چې حاج اکبر ولې د خپل پلار او نیکه له کلی څخه کډه کوي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه ته یو ګلاس چای نور هم راواچو، سمره خواندې وک
سمه ده د دې بل ګلاس چای به هم درته کوم. د بشیر پلار یو خبره مې درته کوله.
وای څه دی ویله؟
له بشیر سره مې څومره ډېر زیار وکړ، علاج مو یې وکړ، نه شای پرېښودله، خو چې زه ورته ګورم جوړ نه راته ښکاري.
ما خو یې تر اوسه داسې حرکت نه دی لیدلی، او نه مې داسې خبره ځینې اورېدلې چې خدای مکه بیرته دې په نوشو اخته شوی وي.
ته خو ټوله ورځ له کوره د باندې یې، خدای په کور کې وي، څه چې ورته ګورم نو داسې راته معلومېږي لکه چې بیرته په نوشو اخته سوی وي.
نو بشیر څه وایي او څه کوي؟
که ستا په یاد وي کله چې تازه په نوشو اخته سوی و، نو په کور کې به یې له چا سره خبرې نه کولې، ګوشه ګوشه به ګرځېدی، پر کوچنۍ خبره به په خیر کېده او ډېر جنجال به یې کاوه.
هو دغه خوینه خو یې درلودل. اوس خو ما ته په کلي کې چا په دې اړه شکایت نه دی کړی.
اول هم چې په نشو اخته سو په کور کې به یې جنجال کاوه، خو په کلي کې به یې له چا سره کار نه درلوده. وروسته کلیوال هم ځنې تنګ سول.
ولې اوس یې په کور کې له چا سره جنجال کړی دی؟
پرون یې خپله مېرمن پر کوچنۍ خبره نه حقه ووهله، بیچارګۍ هېڅ ګناه نه درلوده. مېرمن یې ده ته له ډاره څه نه سوای ویلی. ما ته یې پټ وویله چې په جیب کې د هیروینو پوړۍ وه.
څه شی؟ د هیروینو پوړۍ؟
وکې د هیروینو پوړۍ.
دا خو ډېره بده شوه، ټولې خوارۍ او زحمتونه مو اوبو یوړل. نه پوهېږم چې څه به ورسره کوو.
زما خو داسې خوښه ده چې بېرته یې ډاکټر ته بوزو.
ډاکټر خو راته ویل چې باید دی خپله علاج ته غاړه کېږدي، په زور علاج ګټه نه لري.
نو څنګه وکړو؟ ماشوم خو هم نه دی چې په زور یې را وګرځوو.
بله لار نه لرو، یوازې همدا د زور لاره را پاتې ده. باید په کور کې په زنجیرونو وتړو.
په زنجیرونو تړل یې هم ښه لاره نه ده، ځان ډېر سپک ورته معلومېږي، او تل به څه کوي چې په یوه پلمه ځان له زنجیرونو خلاص کړي او له کوره وتښتي، بیا به څه کوو؟
نو چاره څه ده؟ په کلي کې هم تریاک کرل کېږي او هم هر ډول نشي مواد پیدا کېږي. بیرته هغه دی دی او هغه نشي انډیوالان.
خدای نه پوهېږم چې اوس به څه ورسره کوو. د هغه مو مشر زوی دی، ښځه او اولادونه لري.
ښه خیر، زه پوهېږم چې څه وکړم.
څه کوې؟
بیا به درته ووایم چې څه کوم.
حاجی اکبر السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی چپی خره چې کړه باروي.
هی ملک صاحب، بس خدای دې پر چا سخت ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دی خ ډیر جایداد لري، دلته دې د پلار او نکاح دی راو دی را ده، څنګه دا هر څه پری دی او بل ځای ته کړه باروي؟
دې خدای فضل دی چې جایداد او پیسې لرم، کنه مې درلودای نو له دې بلا څخه به مې دې تخت لار هم نه درلودای.
یا راجی اکبر کریختیا درته وایم، ستا په خبره هیڅ پوه نه شوم. سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
بشیر زوی مې بیا په نشو اخته شوی دی، یو وار مو علاج وکړه خو کلي ته چې راغی بیرته هغه دی دی او هغه یې پخواني نشي انډیوالان.
ستا خبره سمه ده، نو کډه ولې باروي؟
په کلي کې هم کوکنار او بنګ کرل کېږي او هم نشي مواد پکې خرڅېږي، له همدې امله په کلي کې نشان ورځ په ورځ ډیریږي. ما ویل خار ته به کډه شم چې له دې بلا خلاص شو.
نو د دې کار لپاره د خپل پلار او نیکه کلی پرېږدي؟
ملک صاحب زه هسې هم سپینګیره یم، سبا به مړ یم او جایداد به مې زوی ته پاتې. نو چې پوډری زوی ته مې جایداد پاتې کېږي او د کورنۍ او ولس د اوږو بار وي، ښه دی چې پر ځای مې نیک او صالح زوی پاتې شي.
چې داسې دا ښه فیصله دې کړې ده.
ما هم دغه خبره کوله، د همدې اولادونو لپاره مو پیسې ګټلې دي، که د اولادونو په روزنه او پالنه یې مو نه لګوو نو څه ورباندې وکړو؟ له ځان سره قبر ته راسره یوسو؟ که رښتیا درته ووایم بله چاره مې نه درلوده، زمونږ په کلی کې نوره گزاره نه کېدله، کنه نو څوک به ولې د پلار او نیکه له کلي کډه باروي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
ده. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.